اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د ښوونکي په حق باندې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سادات. له میلمسخه په پیل کې پوښتو چې دای په افغانستان کې د استادانو او ښوونکو د امتیاز یا معاش پاکله څه وایي؟
دغه د وضعیت او شرایط او اقتصادي او د تقاضا او مصرف د شانس مونږ وګورو د یو خون کې معاش متاسفانه ډیر کم دی په افغانستان کې. یعنی ان ټول نشې ورځي او د یو تر بل دوی وایي خون کې د معرفت نظریا فیدا مرته بسنه نه کوي. دا ډیر لوی چالش دی او مشکل دی واقعا.
روس کې خون کې حقونه ته په دې اکل سره توایي
خون کې لکه نورو مانوي اشخاص او مقایسه واتوي سو دوی د نورو خلکو نړۍ حقونه لري. هم معنوي حق لري، هم مادي حق لري. مادي حق د معاش قصیدي د معاش په د دوی د اساسي او د ژوند او د امکاناتو د شپې ورځو تیرولو دا خو مشخصا په افغانستان کې ډیر مشکل لري. او پرته له دې په افغانستان کې خپل تاسو ویني چې ډیر خلک بې سواد دي او زه چې فکر کوم کېدای شي چې نوي سلان پورې دغه خلک د افغانستان متاسفانه سواد د نعمت نه محروم دي. دوی د ښوونکو د دوی د ارزښت په باره کې او دوی بودی چې دوی په ژوند کې څه حق لري سونه احترام ورلی او سونه باید دوی ته خدمت وسی او سونه دوی ته امکانات برابر شي. ژوند دوی او دغه سي خلک متاسفانه ځخې ذهنیت نه لري. یعنی هغه خلکو سره تعلیم کړي، تحصیل کړي یا اوس په د ښوونکو په حقوق باندې پیږي او اوس پیږي او هغه د لاسه چې شي نه کیږي دوی حق ورکړي. دوی باید داسې ژوند ولري کم تر کمه متوسط ژوند دوی خپل جوړ شي او امکانات د ژوند هم د اجتماعي نظر کم تر کمه د ابتدایي یا اولیه امکانات باید په خپل ژوند کې د ښوونکي ولري. او پرته له دې باید په ټولنه کې ټول خلک په دې ځان پوه کړي سي یا استاد یا معلم یا ښوونکي ډېر حقونه لري د احترام وړ دی او د دوی شاته بس څه شي ونه ویل شي، د دوی توهین او تحقیر ونه شي او د دوی د لا قواله یا د دوی د لا امکاناتو په ژوند کې درلودلو لپاره باید نور خلک ورسره مرسته وکړي، کومکونه وکړي. داسې خلک هم پېژنو په افغانستان کې شراګان سړکونو په غاړه کې دوی نیلامي فروشي کوي یا شاقه کارونه کوي یا ډېر سخت فزیکي کارونه ورته نه پیدا کېږي، غم نه پیدا کېږي. یعنی دا د یو خون کوي. دا ډېر متاسفانه په افغانستان کې بد حالت لري او مونږ حکومت او نور بنسټونه باید په دوی په باره کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دوی ته باید توجه وشي. دا د دوی شرعي او اسلامي انساني حق دی باید ورته ورکړل شي.
کراسو په یو ټولنه کې د ښوونکي ارزښت
که مونږ په ژوند کې که انجینر وستیږي که ډاکټر همغسې که فکر کوئ که وکیل دی که قاضي که نور مسلکونه په دغه یو ټولنه کې دوی ژوند کوي یا ښه ژوند لري یا دا ټول د ښوونکي برکت دی چې دغه خلک دغه ځایو ته رسیږي. که هر چیرې مونږ اوسیږو هر وظیفه کې یو یا هر چیرې داسې د ژوند په مختلفو مرایلو کې مونږ مثلا ښه بستونه لرو یا ښه ژوند لرو ښه امکانات لرو مونږ ټول چا خبره ده د معلمینو قضداران یو. باید دوی حقونه ورکړل شي، دوی ته توجه وسي. دوی معنوي او مادي حقونه لري. باید دغه مادي معنوي حقونه باید په ورقه کې په مقرره کې په لوایحو کې ولیکل شي، خلک باندې په دې کې عامه پوهاوی ولري پوه سي. او دا واجبه ده، واجبه ده، ایماني وجداني واجبه ده. څوک باید مکلفیت په دې لرو چې دغه خلکو ته باید حق ورکړل شي. ټول خلک محترم دي. یعنی چا چې سواد لري، چا چې نه لري، چې څوک په دې وطن کې ژوند کوي، ګونوم سره انساني هغه کرامت لري، شخصیت لري، عزت لري. او خاصتا دغه معلمین او ښوونکي باید ډیر محترم اوسي او ډیر د احترام وال خلک دي او دوی ته باید ډیر توجه وسي. خپل خپ پیږي هغه هیوادونه، هغه مملکتونه، هغه ټولنې چې په هغه کې استادان یا معلمین ډیر ارزښت لري، خپل خپ پیږي چې دغه ټولنې ترقی او پیشرفت ته تاسو وګورئ، د هغه هوساینه او آرامش او د دوی د پرمختللو یعنی ټکنالوژي او عصري ژوند او رفاهي وسایلو د دوی د نورو امکاناتو ژوند تاسو وګورئ. دا ټول خلک بیا راګرځي د معلم د خواله د دوی د احترام لپاره د دوی د دې سه دوی د معلمینو ته زمينه مساعده سوي دي. خلک تربیه کړي دي، توانه دوی خپل معلمین ډیر مستعد خلک دي، توانایي لري، دوی کې لیاقت استه او دغه لیاقت خپل د ژوند د لیاقت د هغه مملکت د افراد او د دوی د غړو او د اتباعو هغه کې مصرفي، نو دغه وجه ده چې هغه مملکت مختزي هغه هیوادو سه په متاسفانه د معلم په ارزښت نه پیږي، لکه زموږ په هیواد کې همغسې متاسفانه ناکامه ژوند لرو، همدغسې هوساینه نه لرو، پرمختګ نه لرو، پر ژوند په نورو بخشو کې موږ مشکلات لرو، سواد نه لرو، همدغسې سواد چې نه وي دغه متاسفانه هغه خلکو سره سواد نه لري، متاسفانه دوی غولول کېږي د نورو خلکو لخوا، یعنې دوی فریب خوري.
د ښوونکي په ضرورت او ارزښت باندې خو خبرې وکړې، نو دلته ځای لري چې یو څه خپله د زده کړې ارزښت هم د یوې ټولنې وګړو ته واضح کړو. د زده کړې پاک لره ته وغږېږئ، دا څومره مهمه ده.
د انسانانو د ژوند هدف دا دی چې باید دوی زده کړه وکړي. هماغه سې تاسو خپله ښه پوهېږئ چې کله زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت مبعوث شو، اوله او ډېر د ټولو نه ډېر مهمه کلمه سه ورته ویلي سو، د الله تعالی لخوا ورته ویلي سو چې اقرا، یعنی تاسو ووایئ، یعنی اقرا یعنی ویل لوستل په اسلام کې په دغه په ټولنه کې دا ډېر مهم دی، د ټولو نه موارد نه اولویت لري، دا حتی فرض دی موږ مسلمانانو باندې زموږ باید عصري او دینی علوم زده کړو. نو متاسفانه یو نیم خلک اوس دغه عصري علومو په مقابل کې درېږي او مخالفت لري، یعنی صحیح توجه ورته نه کوي، صدا د یو هیواد نیمګړتیا د هیواد د ډېر مشکلاتو نمایندګي کوي، سو الله تعالی وکړي دا مشکلات هم حل شي. نو دا زه دا وایم چې هغه هیوادو زده کړه کوي، تا دانش لري، تحصیل لري، ښه علم لري، ژوند ډېر توپیر لري د نورو هیوادو. متاسف وګورئ دغه افریقایي هیوادو ته یا ورته توجه وکړي، بیا وروسته افغانستان وګورئ یا نور هیوادو لکه پاکستان او یمن او لیبی او فلسطین، دغه هیوادو کې مشکلات ولې ډېر سخت دي. دغه هیوادو کې د هغه د سواد کچه ډېره ټیټه ده، او دا خلکو متاسفانه د سواد او تعلیم او دانش په قصه کې نه. نو دغه ډېر مهم دي چې مکلفیت هر کورنۍ سره د خپل ځامن باندې، خپل ماشومان باندې، خپل کور او نورو خلکو باندې چې دوی هغه لري غواړي چې تحصیل وکړي، دوی باید یو قانون ورته جوړ کړي چې جبري اوسي او مکلفیت لري. چا چې داسې کورنۍ چې د ماشومان درس نه وایي، قانوني جریمه ورته جوړ شي، او د خلکو سره مشخصا د تحصیل او تعلیم او مقابل کې درېږي، دوی ته باید جزاګانې وټاکل شي او دوی باید بندیان شي، او پوسې چې دغه تعلیم او تحصیل په مقابل کې هیڅ قدرت هیڅ نیرون نشي کولای چې ودرېږي. دا د الله تعالی امر دی، او د بندګانو د ټولو انسانانو په نړۍ کې دا اولنی او ډېر حساسي حق دی چې دا باید خلک په دې ورسیږي، او دا پرته له تعلیم او تحصیل نه د انسانیت معنا ورکیږي. متاسفانه چې باید دا په دې کې موږ ځان پوه کړو.
د 2020 کال د اګست لنیمایي را په دې خوا د افغانستان نیم وګړي چې خځینه دي، د دوی لپاره زده کړې نشته، دا موږ او تاسې بیرته جبران کولای سو؟ او آیا اقدام داسې دوام وکاندي دوی زده کړې ونسي کړلی، څومره زیان لري؟
په یو هیواد کې نارینه اوسېږي که ښځینه اوسېږي، دغه یو د بل لازم ملزوم دی. یعنی په دې معنا چې په یو کور کې یو مور سواد ولري، د دې تاثیر د هغه پرتله د هغه نارینه ډېر 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 تاثیرات لري په ژوند کې. هغه مور کولی شي خپل ماشومان باندې زحمت وباسي، تحصیل ورباندې وکړي، تعلیم ورباندې وکړي، هماغه تعالی نارینه وو ته استعداد ورکړی، د دوی یعنی توانایي لري په یو مورد کار وکړي. هماغه چې استعداد د ښځینه هم لري، دوی کولی شي ډاکټران جوړ شي، پیلوټ جوړ شي، انجینران ځان جوړ کړي، او دغه سید مساعد استقلالیت ولري، چې سواد لري هغه استقلالیت لري، مالی استقلالیت لري، مانوي استقلالیت لري، او دغه په ژوند کې کوي چې خپل د حریم نه دفاع وکړي، د ژوند نه دفاع وکړي، او خپل اراده او شخصیت او عزت او ابرو د پیسو لاره، د ښه ژوند لاره، د حسین لاره دوی کوي چې لاره سره وړي. دغه ټول د علم او تحصیل په اساس کې هغه کس غواړي چې دغه خزینه خصوصا دغه جونې مکتبونه بند کړي، چې اونې غواړي چې دوی مکتب ته لاړ شي، دا خو مشخص دي ډېر زیانونه تاوانونه په مملکت ته رسیږي. هماغه چې دغه تاسو خپل پیږي چې په یو مملکت د منابع بشري قدرت په اساس سوالان دی، نو دغه خزینه چې دی دای نیمایي پایکر دی، او یو مملکت دی، نو دوی مکاغه دی با زمينه ورته مساعد دي، سچ قوانين دی او اصول دی او مقررات دی، هغه ورته پلي سي د شريعت پورانا کې او په چوکات کې دوی ته باید اجازه ورکړل شي، تر تر زره مکتبونه خلاص شي او درسونه ورته برابر شي او استادان ورته جوړ شي، او دغه خو خاله کې شپخه ډیر په کیفیت او ډیر په پرمختګ پر مخللو وسایلو او لابراتوارونو همدغه سي په درفایي وسایلو کې دوی سنبال شي، او ورته دغه دوه کلم چې تیر شي دا جبران سي، او دا د ملت حق دی، دا د موږ ژوند حق دی، د موږ د خور خويندو مورو مورګانو همدغه سي د نورو اولادونو سي خزينه اولاد لري، یعنی انجونی لري په کور کې، دوی اساسي اسلامي انساني حق دی، هیڅ څوک نشي کولای په دې کې تعرض وکړي. چې متاسفانه دا موږ ته ژوند او دغه خلکو سره د مکتب نه محروم شوي دي، دوی ته روحي مشکلات پیښ کړي دي، او د دوی متاسفانه ډیر خلک مون خبري ګوسه خپل جوان له لاس ورکی یا خودکشي کوي. دغه تاوان هم په دنیا کې هم آخرت کې الله تعالی پوښتنه کوي. ډیر جدي ګامونه پورته سي او خلک د حکومت له خلکو سره مرسته وکړي او باید زر تر زره مکتبونه خلاص شي.
دا خو واضح خبره ده چې په زده کوونکو باندې ډیر بد تاثیر کوي که د مکتب زده کوونکي دي که د پوهنتون محصلین دي چې دوی زده کړې نسي کولی. د دو مشکلات د دو اندېښنې خو پر ځای دي. راسو ښوونکو ته په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي چې دوی د ټولنې بچو ته تدریس نسي کولی؟
دا ډیر مهم دی. سکله یو کس په خپل ژوند کې خپل ژوند تیری یا هدف ته ځان رسوي، سی هغه ښوونکي که نور مسلکونه وي، سه د چا هغه وظیفه ونیسي مسلک ورنه ونیسي، دا خو مشخص دی. یو هغه کس ځان ته بکیل هغه فکر کوي، د شخصیتي له نظره دوی ځان محروم احساس کوي. سه کله محرومیت پیدا سي دوی کې روحي مشکلات پیدا کیږي. روحي مشکلات نو متاسفانه ډیر کله کله مخته ځي او دغسې په هغه حالت رسیږي چې دا خلکو مشرګان د دنیا نه بخي ځان خلاصوي او ژوند ختمی. دغه متاسفانه ډیر لوی ګناه ده او دغه ډیر لوی لاسوهنه ده د انسانانو د ژوند او د مسلمانانو او دغه خلکو سه په دغه کې ښوونکي دي، لکه دغه ښځینه ښوونکي سه بیچارهګان اوس دوی محروم دي. نشي کوی چې هغه ارمانونه لري، یعنی دوی کولی شي مثلا کوم بل مسلک ځانته وټاکي، یعنی انجینر سي، ډاکټر سي، یا کوم بل وظیفه ځانته. خو دوی کې خامخا یو احساس و یو انګیزه و چې دغه د وطن اولادونو ته باید دوی درس ووایي. دغه انګیزه او احساس دوی نه اخیستل کېږي. دا مشخص دی دا ډیر درد لري. ډیر د ژوند یو بد چلن لاره ده او ډیر توجه وسي او دغه داخلي څوک نشي کولی په دې کې دوی خنډ راپېښ کړي او دوی ژوند خدای نخواسته ودروي، یا دوی د وظیفې نه روي وباسي، یا دوی ته اجازه ورنه کړي چې دوی بیرته مکتبو ته لاړ شي او درس ته ادامه ورکړي او نورو خلکو ته درس ورکړي.
بله، په دې وروستیو کې د دولتي پوهنتونونو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه هم و چې هلته به خلکو تحصیل کوه، او پخوا کې شخصي ښوونځي هم و، یعنی د زده کړې زمینه ډیر زیاته برابره سوې وه. اوس اکثره غذایونه بند دي، پوهنتونونه خو په طور عموم دي، انجونو لپاره بند دي، ښځینه ښوونکي هم نشي ورتللی، مکتبونو کې نیمې ښوونکي ورځي او نیمې نه ورځي. دوی ته څومره سخته تمامیږي چې په کور کې ناست دي، له یوې خوانه اقتصادي مشکلات، له بلې خوانه د دوی هغه مقدسه دنده چې معلمي ده هغه یې ورنه اخیستې ده. په کورو کې ناستای ښځینه معلمینو ته څومره سخت تمامیږي؟
په افغانستان کې متاسفانه تاسو خو پیږي چې دغه د کاروبار او د ژوند اسانتاوي ډیر سخته ده. یعنی هر څوک نشي کولی چې په خپل ژوند کې یو ځان ته یو کاروبار جوړ کړي، یا استاد وشي، استاد سي، یا بل کار بل مسلک ور ځان ته وټاکي. په ډېر مشکلات یو کس په ډېر مشکلاتو په ډېر درد او رنج دوی راضي ځان هغه کې درسونه وایي تر هغه مرحلې ته رسیږي چې دوی په رقابتونو کې آزاد رقابت کې دوی اشتراک کوي، او کله چې وروسته دوی کامیاب شي معلم پر آیس، او متاسفانه یو مرحله ورته راشي چې دوی دغه وظیفه ورنه واخیستې د مقدسه وظیفه. دغه واقعا مشخصه ده چې دوی په ژوند کې ډېر بد درد لري، د دوی په ژوند کې ډیر تاوانونه لري، دوی د حقونو ځای کیږي پکې، د دوی وساین، د دوی ژوند، د دوی د ټول تقریبا دوی فکر کوي موږ شرګان سره موږ، یعنی په دې وطن کې نه حق لرو، نه د ژوند حق لرو، نه د کار حق لرو، نه د پرمختګ حق لرو. دغه محرومیت چې دی د دوی په ژوند کې، د دوی په روحي رواني حالاتو باندې دوی مشخصا تاثیر لري، او موږ په دې ښه پیږو. درد دغه احساسو سره دغه موږ خويندې یا دغه خورګان چې دوی معلمین دي، دوی ښه پیږو چې دوی مشکل سنسیږي، او دوی خاغه یواز دي دوی دغه اوایل سو د مکتب لاره، او دوی او سن کم تر کم یو پندش پاک یو در په دوی د مکتبونو نیو د دینو محروم سی وی دي. دوی بدیل ورته نه پیدا شوی چې دوی په بدیل کې دوی د مثلا د حکومت راغلی وای چې یو سو روپۍ ورته ورکړي د ماشین تاسو واخلې. متاسفانه داس نه دي. نو په هر صورت دغه اوس مونږ چې فکر کوو د معرف حالت په بحران کې دي، او دغه بحران مونږ سره راتلونکي مستقر نه کوم څه ولرو. دغه
نفوسو برابر نو
مخامخه د دې دد لري د یو مملکت عقب ګرایي یعنی د یو مملکت د شاتک نه قانون دي چې متاسفانه ممکن دي زوري هر خلکو زوري کې هغه معلم ندي چې هغه خلکو سره معلمین دي او دوی محروم به هغه مخامخه د دې دد لري او مونږ هغه کې یو متل لري وایي چې د سهور بلی عمل ته ډیر سوځي نو هغه لري دد لري نو دا غسی واقعیت دی متاسفانه
لکه وه نه چې طالبان افغانستان تر غلي دي او د خزینه او پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې دي ډېر زیات راپورونه جوړ سول په افغانستان کې زده کوونکو خوونکو خپل غوونه پورته کړل کورنۍ چې د زده کړې دروازې د خلاصي مګر هیڅ اثر یې ونه کړ هیڅ تاثیر یې ونه کړ تاسو څه فکر کوئ والی آیا اوسنی نظام د زده کړې او د خوونکو په ارزښت باندې نه پوهیږي والی نه غواړي چې د خلکو غږ واوري والی خلک له دې نه زیات زوروي والی نه پرېږدي چې خلک وسی کولای لاړ شي آرام په مکتب کې درس وایي په پانتون کې خپل زده کړې بشپړې کړي
دا خو مشخص ده چې دوی ولې نه غواړي نه دنه پیغام څه دوی څه هدف دی څه مقصد دی ولې دوی دا کار کوي دوی هدف څه دی ولې خدا کار چې دوی کوي دا کار مخالفت لري د اسلام د اصول او آئین او احکام او هغه څه د مقررات او اصول او اساسي حقوقو څه دی ژوند کې او د خلکو لري دوی په هغه مخالفت مشخص او سري مخالفت کې قرار لري نو دا څوک نشي کولای چې د چا په شخصي ژوند کې څه حق دی حق مو دي حقونه لري او لکه حق د ژوند لري حق د تعلیم او تحصیل لرو حق د کار لرو حق د ازادي لرو د حقونه مسعون دی بعد محرم اوستي د تعرض ول نه دی بعد په دې کې څوک تعرضونه کی او دوی کې وروره محدودیت واده نشي ته څوک نشي کوي کسلحات راځي خو خدای که نه پرتل دې څوک د حکومت په نوم یا کوم خلک یا کوم هغه وروره راځي چې یو محرومیت مان سره وړي نو دا مشخصه ده چې دوی متاسفانه ظلم دی ناروا دی دغه جیران دغه حالت یو مملکت لپاره ډیر تاوانونه لري دغه تاوانونه یا ورات مکتبونه باندې پر مختلفو هیوادورو د خیمه تاسو جاپان وګوري یا مثلا چین وګوري یا امریکای ته یا اروپایي هیوادو په دا که مثلا د دولت یو تصمیم ورسې ته یو ورځ لپاره د مکتبونه باندې تخپل ویني چې خلک څنګه غواب را مخته کوي وسنګ خلک جګي یا وسنګ خپل حق نه دفاع کوي نو دې څو د خلک پیږي سو ولې دا څه پوسیبل نه را مکتبونه باندې وایي هغه پیږي چې دا تاوانونه چې یو مملکت رسیږي څنګه پورته دي څنګه د دې جبران دین کې دي یعنی جبران نه کیږي دغه دوه کال فکر سی وی دي د فکر کوم چې جناکیا سم خپل لاسوم سم کې وو یعنی فکر کاوه سو دوی فارغ شوی وایي یعنی دوی دغه دوه کال زای کېدل د دوی هغه انګیزه د تعلیم او د تحصیل هغه څه تللی دي دغه عوامل د دې څه دي ککې دا ستاسو مکتب شروع سي هغه څه نه شروع کیږي مثلا د دوی هغه څه نیت سي وو دغه علاقه سي وو د دوی د شوق د مکتب تلو راتلو دغه متاسفانه د خلکو لزونو نه راځل سي دي او دغه بیت ترمیمول او دغه جوړول زه فکر کوم تاسو د لسونو کالو کې دا ترمیم نسی او دغه تاوان او دغه zarar سره د ملت او بشره خلک ته رسیدلی دي دا خدای تعالی به په څومره وخت کې به دا بیت جوړ سي او ترمیم سي
که په دې خبره راته وکړي چې خپل زده کوونکو ته څه کول پکار دي ترغتی دي دوی پر مخ باندې د زده کړې دروازې بیا خلاصيږي خون کې څه وکړي چې خپل زده کوونکو ته ادي اقل حکومت په هڅه لري په یو تاریخ نه په یو طریقې ورسي مثلا په آنلاین ډول او حاکم نظام ته څه وایي
زده وایي لرم چې دغه خلکو چې دغه خصوصا دغه زده کوونکو یې سوس محروم متاسفانه په کورې کې اوسېږي کای دوی امکانات لري یو لار عدالت خو یو ستلې دونه چینلونه په افغانستان کې دغه غاغه یې یو څه درسونه ورکول کیږي د ورځې د دې د دې د دې تعقیب کې په پورو کې د غاس مضمونونه د ست چې دوی ضرورت لري مثلا کوم څه کې ووم سم د مضمونونه او کتابونه د ځان ته برابر کتاب دې د کوچني شکل وای په پورو کې خپل هم ساګانو د دې سره بات مرسته وکړي چې په دا غا ساينسي علومو کې پی بیا په مکتب علوم کې ښه آشنایی لري دا معلمین وټا کې درس دی وای او خپل توقف دیونه کې یو چې خدای مې روانه د اورب مکتبونه خلاص شي او دوی په دا مرحله کې ځان وې چې دوی هغه تاغه حالت هغه لري لیاقت لري نوزان ورته برابر کی که مثلا دغه دوا کال وروسه مثلا فکر کاوه چې دای په لسم کال زده کوم کوي وای نو په دغه مرحله کې ځان ورته برابر کی او خدای مهربانه دوی له دینه هغه شتوی هم تن وخصوصي او ما غسی پانتون ته نلار پیدا کی عمل ته پانتون کې خپل داس تعلیم ته ادامه ورکړي او دوی د هیڅ وخت نه مایسه کیږي او باید خپل اهداف او مشخصا په دغه تعلیم او تحصیل کې دوی باید برنامه ولري په جوان کې په توسمقات ولري او په دغه توسمقات په اساس دوی په هر رقم طریق څه کوي چې خپل د نورو دوستانو د ورونو د پلارونو یا مورګانو یا نورو استادانو سره دوی په همسایګي کې اوسېږي، په کورو کې درس وایي، روزانه هغه هم درس وایي، ځکه چې دوی په مکتب کې درس وایي. دغه خو ډېر ښه دی، ښه پلان دی، خو متاسفانه د دې هغه محیط چې دی د تعلیم او تحصیل او اکادمیک محیط تر کور محیط پورې ډېر فرق لري، او هغه اکادمیک محیط چې دی هغه خپل شاګردان او زده کوونکو باندې تحصیل لري، هغه دا چې چا چې زړه نه غواړي درس وایي، خدای دې وکړي چې دغه پلان ورته عملي کړي او دوی په دې کې ډېر جدي اوسي، او انشاءالله کېدای شي چې اوسې کم تر کمه خپل د وختونو سره ورته ځای شوي دي، دغه بېرته جبران وکړي او د ښه راتلونکي په امید دوی درس وایي، او دا د دوی اساسي حق دی، شرعي حق دی، او الله دې وکړي چې دوی په بل اهدافو کې کامیاب او بریالی اوسي. دا زموږ د ټولو ارمان ارزو ده.
در من دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خونګي پاک باندې خبري وشول. موږ سره ملما او افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور تربیه پرځ کې چې است علامه مال او ملګری.
چنارو پکندولی ونی راغلا ور پس چنو راغل سیلونا نو راغل سیلونا پیول منگو تی گدر تا وخ مازی گرده زردی ورورو رانا صبری دی ورو لگی دنا تاثیر داد غم آزان دی لمسوینا ورو لگی دنا کز دا چینا رو پکندو لی ونی راغا ور پسی نور آغا سیلونا نور آغا سیلونا پیول منگو تی گدر تا وقت ماز دی گرده کی پروته ور ولګیدنا آشنا زما پغې کی پروته ور ولګیدنا زب پکې د تور زلف پی ویما ور ولګیدنا کوز د چینارو پکندو دی وندی راغلا ور پس نوراغ سیلونا نوراغ سیلونا پهوله منګوټی بدرتا وخ ماز دی ګرده نشتا ور ولګیدنا د بیل کان ناګی لنشتا ور ولګیدنا ماته بخپلا بخ کرلی دی غمنا ور ولګیدنا کوز د چینارو پکندو لی ونی راغلا ور پس نوراغ سیلونا نوراغ سیلونا پهوله منګو کی ګدرتا وخت ماز دی ګرګه لګیدنا د بیل تا ندی لا سزا دی ور ولګیدنا آشنا جدا ک نور صفر والرما ور ولګیدنا کوز د چینارو پکندو لی ونی راغلا ور پس نوراغ سیلونا نوراغ سیلونا پهوله منګو تی ګدتا وخت ماز دی ګرده Thank you. ور ولګیدنا په خندا او ختم کوټی تا ور ولګیدنا آشنا مينو په جړا راخاته شوما ور ولګیدنا اوس د چینارو په کندو لیونی راغلا ور پسې نور غسلنا نور غسلنا راول منګوټی ګدرتا وخت ما ځګر به
آزادی ملما. السلام علیکم. د آزادی ملما پروگرام دی چې له آزادی رادیو اوري. په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات ملما دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی راځي او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پانتونونو کې استاد وو، د غراز په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سادات صاحب، د ازادي ملما پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې درته وایم چې له افغانستان د لوستي قشر د وټولو بهیر ولی چټک شوی دی.
ستاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی او ډیر یو دردونکی سوال دی چې ولې د افغانستان نه لوستي قشر خصوصا چې پاغي باندې د وطن سرمایه مصرف شوی دی، پاغي باندې کار شوی دی، روزل شوی دی په هر برخه کې، ولې افغانستان نه وځي؟ فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ ځواب ته اړتیا دی. ولې زمانه نظر اوس وخت کې د افغانستان وسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ور سره دی، د دې پښتون کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي، دوی ته واک د نه ورکول کېږي یا د دوی شراکت بحث دی، د شراکت نه ورکول کېږي. په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کلنې اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړو، هغوی د ویر احساس کې د خپل د امنیتی ملحوظات له وجه چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سره به یو زیان رسیږي او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکی امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درې مهمه خبره د کاري فرصتونو د افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډیر تخنیکي دي هغه هم مولا ته ورکړی دی، خپل یو ملای راوسته دی او هغه تخنیکي پوسټ باندې مقرر کړی دی. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړ کېږي او هغه دوی مجبور دي ترسو لاړ شي، یعنی دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې سادات صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نا وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې د خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او هماغه چې غواړي خپل ژوند وکړي، فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګه تخنیکي کارکونکو ته د دعوت ورکړی دی، دا ماته تر ډیره پورې یو غولونکې خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی. همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپارئ، یو چا معلومات وکړي چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پورې څوک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امیریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چا ته اجازه نه ورکوي او دوی خپل اشخاص مقرري، خپل افراد مقرري او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کې منحصر کې، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره انحصاري اداره مخکې نشته تل. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان د تک سمانه، ته چې وظیفه نه ورکې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پونتون کې د استادانو او د پونتونونو د رئیسانو لپاره ته خپل خلک مقررې او هغه نور سازان مفکر او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي، په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه سره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات ترمه، دوی په افغانستان کې نه وځ دا چې هغه ته کاری فرصت نه ورکول کیږي، هغه ته چانس نه ورکول کیږي، بلکې هغه تحقیرېږي، هغه توهینېږي، هغه یا د ګیرې په خړل باندې یا د ګیرې په کمول باندې یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کیږي، ډېر سپک سپور ورته ول کیږي. یعنی په دې معنی باندې او دا څوک ورته د طالبان ورته وي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی، او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولونکې خبره ښکاري فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان خلکو سره اړیکه ده، او د خپل رسمیت پیژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري، او تر ډېره پورې رښتینې نو ماته تر ډېره پورې دغه خبره رښتینې نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته وایست چې تاسو لومړنی زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې، او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدې چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي، له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړې. لکه زه او دا غي د جملې څخه یم، ما لمړنی زکړه په افغانستان کې په خپل کلی کې کړې دي. بیا کله چې نوې اداره راغله، د جمهوریت نظام راغی په 2003 کال کې، 5م کال کې، چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، کابل ته لاړم. اولته په خواجه عبدالله انصاری لیسه کې ما د علي زکړه وکړې، او د 2003 ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2008 کال کې ما کانکور وکړ، په ډېر خون مرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال زالته ما زما د ژوند اصلي بهیل همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غې کې پخپلا د وطن په سرمایه باندې لویږم، او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زکړې کېږي. دا مال لپاره یو احساس و. سرور کال د للی په ژوند کې تیرول، او د مختلفو خلکو سره تماس نیول، او د یو زده کړې یو لوی بهیر، یو لوی بستر و. بیا د هغې نه چې فارغ شوم، ما د کار ساحې ته زه راغلی، مختلفو ادارات کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقي برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری عالی ادارې سره د حقوقي سلاکار په توګه پاتې شوی. من هغې نه وروسته بیا د مختلف انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوی، چې هغه د ګلوبل رایټس یا انټرنیشنل انجیو هغې سره پاتې شوی. تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکي ټولنو سره امتحان ورکړ، ځکه حقوق ده زه وکیل مدافع شوم. ما وکالت امتحان ورکړ، او د وکالت امتحان کې ممتاز درجه باندې کامیاب شوم. ما تقریبا 10 کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د ختی زون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول پروتوګر باندې پاتې شوم، دفتر رئیس پاتې شوم. بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو بر جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاکار او د حقوقي تخنیکی همکار پروتوګر باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر په توګه ما سره کار کړی، تر څو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي، ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي، همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت په چوکاټ کې مې د خپل د اجازه د کوډ د سایبري جرایمو د برخې د تصویب د کمیټې غړی پاتې شوی، بلته مې کار کړی. د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی، چې کله د اطفالو لپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل، په دې مې کار کړی. تر څنګ په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی، ما د سولې پروسه کې مې کار کړی دی، د انټیګریشن او د سولې پروسه کې، تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکي په توګه مې د ولایتي چارو د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده، او اخیری دنده مې په ریاست جمهوری کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا پر تر څنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې کړې دي، هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې، او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی، او در حال کې زه د دیقان زیم، زما پلار سواد نه لري، زما والدین دوی بي سواد دي، حتی زما پلار یو دیقان سره دی، واغه د کلی و طرف سره دی، او مکتب ته یو ورځ هم نه تللی. او زه یو مثال مې ژوندۍ مثال چې نه د چارواکي زوی یو مانه ده، نه دی بل چا سره چې هدا اقل زه وایم چې د واسطې او د رابطو پر اساس باندې مخکې تلم. ولې د افغانستان د ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زه نمندګي کوم، او زه د سیوال شم چې زه د جمهوریت په وخت کې، چې کله جمهوریت لا ته زه د اتم سنف شاګردم، ولې کله جمهوریت سقوط کړي ما تر ماستر زکړ کړی، اماغه ځوان اماغه نسل مې چې په جمهوریت کې شوی، اما تر څنګ ډیره داسې خلکو چې هغه زکړ کړي دي، مشکلات ګرځلې دي، حتی ډیره وختونه زمایات چې د زکړو د وسایلو د اخیستو توان سړی سره نه وسیږي، دا ډیر مشکل ده، حتی د لارې کرای د نشتون په اساس باندې، یعنی دا ټول مشکلات مونږ غلې دي. او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې، په ډېرو دشوارو شرایطو کې، په ډېرو ستونزو کې، د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي، او بالاخره ثمرې ته رسېدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغه سي د خوارو په ګلولو سره تر دې کچې رسیدلې دي، له هغه سره په تماس کې است، فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څیر ووتل له افغانستانه؟
تر ډیره پوره چې ځکه کله کله چې افغانستان کې وم له نیکه مرغه وایم، او زه په یو شي باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره که د هر سمت نه هغوی سره په تماس کې وم، او یو ډېر ښه نیټورک مې جوړ کړی و. ځکه زما دوه خصلت و، یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم، له دوی سره وګورم، له دوی سره کښېنم، مدني فعالیتونو کې شریک شم، سیاسي فعالیتونو کې شریک شم، او په عین زمان کې په ډېری هغو فعالیتونو چې هغه ولنټیر و او هغې کې ما برخه واخیسته، په دې کې ما ډېر شناخت پیدا کړ، په دې کې ما ډېر پېژندګلو پیدا کړه، مشاعرې وي، ادبي بهیرونه وو، حتی دغه د لیکنې طرز چې ما دا لیکل کول په دې کې زه نه پوهېدم، ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چې هلته لاړم هلته د لیکنو دغه طرز یاد کړ، په دې اساس مې ډېرو خلکو سره ناسته پاسه پیدا شوه، او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه ورسره په یو چوکاټ کې ورسره مخکې تللی یم، او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بې له شکه ستاسو د سوال پر اساس باندې چې او زه د هغو ځوانانو سره چې هغوی زما غوندې زده کړې کړي دي، خصوصا هغوی چې بیا د صاحب زادهګان نه وو، یا زه ووایم چې د هغې د وزیر زاده زامن نه وو، یا فرض مثال هغوی که لږ مخکې نور ووایم چې هغوی د چارواکو زامن نه وو او ځان رسول، او له ډېره پورې کوشش شوی او دوی کوشش کوي چې افغانستان نه وځي. له بده مرغه دا د افغانستان د سقوط هغه اصلي تعریف دی. کله چې په ایران کې خوندانو رژیم ونیو، یو نقل یاد شي، یو پروفیسور نومیمان ایر د هغه خپل وطن نه ایران نه وته، کله چې د رضا شاه پهلوي حکومت ړنګ شو، نو د هغه کله چې میدان هوایي ته راغی، د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو د ایراني نوي رژیم په 1990 کال کې، چې ورته ویل ته چیرته ځي، او چار چیرته ځي، نو تلاش هغه یو فزیک پو او د فزیک برخه کې زکړې کړې وي، نو پروفیسور کې د هوایي ډګر هغه اسکر ورته وی چې ستا پلاس کې دغه چاله ده، دا د سرو زرو ده، او دا ته باید دلته پریږ دی تر څو دا د وطن سرمایه ده. نو دوی ورته ویل زه به دا چاله تا ته پرېږدم، دا ګوتمه چې زما ګوته کې دا د سرو زرو قیمت 400 ویل، دا د وطن سرمایه نه ده، د وطن سرمایه زه یمه چې زه دنه وزم، ما باندې فکر وکړه چې ولې تا نه وزم. غټ یو پندې ورته پرېښې و چې په دې باندې فکر مه کوه، که زما ګوته کې کومه ګوتمه ده دا څومره قیمت لري، په دې باندې فکر مه کوي، په دې فکر وکړه چې زه تا نه وزم، زما باندې کار شوی دی، زه یو تحصیل یافته قدر یم، او زه به په د فزیکو برخه کې اتمي برخه کې زه زده کړې مزه وزم. نو بنان هماغه و چې دوی دغه استاز را بېرته راوګرځو، عملته کښېنو، د هوایي میدان څخه راوګرځو، وتل ته پرېنه خوده، او هغه ته وظیفه ورکړه، دنده ورکړه تر څو مخکې لاړ شي او د هغه نه استفاده وکړي. د بعد مرغه چې افغانستان نه زیغه زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته دی، خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وتلي، له بعد مرغه بیا همزه، او دا د وطن لپاره یو بد خبر دی. هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي، د بیکاره شوي دي، زیاتره سره زه په تماس کې بیکاره شوي دي، په دوو برخو کې دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکاره شوي دي، بدون له وزر څخه، بدون له یو دلیل څخه، هغوی منفک شوي دي په مختلفو بهانو باندې، مختلفو نمونو باندې، په کور کې نیول شوي دي، هغوی چې په خصوصي موسساتو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول، هغوی هم بیکاره شوي، ځکه پروژې ختم شوي، یا هغه پیسې مالي امکانات چې افغانستان ته راتلل، او ځوان نسل هیلې پورې تړلې وي چې هغوی معاش اخیسته امکانات، ځکه په افغانستان کې یوازینی مرجع د روزي پیدا کولو، د ډوډۍ پیدا کولو شته، هغه معاش دی. افغانستان کې تجارت، خصوصي سکتور، اقتصادي وده، نور هغسې اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړې، افغانستان کې بده موجود نه لري. بنا د خلکو سره یوازینی هیله او یوازینی امید هغه د معاش یا هغه وظیفې چې هغوی فقط تنخواه ترلاسه کوله، دا ټول په کور شوي دي. دوی هم په تکل کې دي چې وځي. همدا اوس ستاسو تلیفون څخه مخکې یعنې ما پیغام یو ځوان واورد چې هغه ماته ویل یو لار ماته خوځو زم، یعنی هر ورځ سړی یو نه دوه درې سلور دغه ځوابونه ترلاسه کوي، څوک د مرستې کومک واړي، څوک د لارښوونې کومک واړي، څوک یو بل د کومک چوک ولې شوتن پرېږدي. دا د افغانستان د تباهي او دا د افغانستان اصلي سقوط ده. د طالبانو راتک سقوط نه و، زما له نظره سقوط هغه د چې کله ستا علمي بنسټونه ونړېږي، سقوط هغه د چې افغانستان علمي اساسات له منځه لاړ شي، یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره د یو دایمي او د یو پایداری انسټیټیوشنالیزم بحث ورکې، یا د اداري جوړونې بحث ورکې، هغه د منځه ځي.
بل صدات صاحب، د تحصیل کړو ځوانانو وتل که منفي اړخونه لري چې افغانستان کې دغسې یو تشه رامنځته کېږي، یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوي چاپېریال کې بیا هم کولی شي چې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثرو دا کار کړی دی، په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم.
درسته خبره ده. ستاسو د دې خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کړم. زه امریکا کې اوسېږم، د امریکې په ټیکزاس ایالت کې، او د سقوط نه وروسته راغلی یم، د جمهوریت د سقوط نه وروسته. ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل، ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي، لکه څنګه چې موږ دلته یو تخلیه پر اساس بند راغلو،
لمنګ څخه 50 کال مخکې شاوخه او یم لسیزه کې چو ویتنام چې کله سقوط وک نو د شمالي ویتنام خلک د جنوبي ویتنام امریکای ته راغلل. نو دوی چې کله امریکای ته راغل ډیرې خلکو زده کړې وکړې، تحصیل وک، سرمایه پیدا کړه، په لوی پوزیشنونو کار وک، د ویتنام څخه نور خلک راوختل، بیرته وطن ته ډیرې لاړل، ډیرې وطن ته لاړل، وطن آباد کړ. نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغوی تولید لري او دغه تولید امریکای ته راځي، امریکای ته پیغام ورکوي، نور نړۍ ته ورکوي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه وداړ او اقتصادي وده چې وګوري د ډیرو هیوادونو پر تر باندې ښه روانه ده. د ډیرو هیوادونو پر تر باندې ډیر یو چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام. دا ژوندۍ مثال ده. په عین زمان کې زه په یو ټولنه کې اوسېږم چې په دې ځای کې درې اتیا ملتونه دي او نوې ژبې دي. د هیوستن ښار د امریکې ټکزاس ایالت دا د نړۍ د یو د هغو ډایورس ښارونو څخه، یا د هغې ښارونو څخه چې ډېری مهاجرین پکې اوسېږي دا دی. په دې ځای کې ډېر خلک زه ګورم چې هغوی مختلف برخو کې زده کړې کوي، بیا تحصیل د تحصیل نه وروسته بیا وظیفې اخلي، تخصص ډېری بېرته هېوادونو سره په اړیکه کې دي، یا مشاورین دي، یا دې ځینې همکاري کوي د خپلو هېوادونو سره. او هغه بحث جدا وي ده چې هغوی د خپلو کورنیو ته خپل هېواد ته پیسې لیږي، چې هندوستان یو غټ مثال کېدلی شي. هندوستان د کال $100 بلیون لیږلي دي، 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی. زه د موضوع څخه لرې لاړ نه شم، تاسو فقط دې لپاره چې د افغانستان څخه خلک راوتلي دوی په کوم چارو بوختي. زه بیا چې کله دردېږم، په هغه وخت دردېږم چې کله دې ځای کې خصوصا هغو افغانانو چې مخکې راوتلي دي هغوی نه پوښتنه کوم. زیاتره په داسې یو مصروف دي چې هغوی آینده ډېره تضمین نه ده، فرضاً دوی په عادي کارونو باندې بوختي او د زده کړو اصلي بهیر ته پاتې شوی دی. دا یو ډېره بدبختي ده. ما کوشش وکړ چې زه زده کړه شروع کړم. کله چې ما خپلې زده کړې شروع کول نه مخکې حداقل څوک نه پیدا کېدل چې ما ته سمه مشوره راکړي، ځکه څوک نه و. په ټول ښار کې، په ټول هیوستن ښار کې چې ډېر افغانان پکې اوسېږي، تقریبا په زرګونه کورنۍ دي، داسې یو څوک نه و چې هغه د حقوق فاکولټي مخکې ویلي ما ته دې یو درس راکړي، یا ما ته دې یو لاره وښي چې په دغه قسم مخکې لاړ شه. دغه ستره بدبختي ده، دا یو لویه او لویه غمیزه ده. اوس چې ګورم اوسنی نسل چې راولته د افغانستان څخه، خصوصا دغه دوه کاله مخکې یا د جمهوریت د سقوط نه وروسته، زه هیله مندم چې ستاسو د خبرې په تایید او ستاسو د خبرې په مستاق باندې ممکن ډیری افغانان دوی زده کړې وکړي. خبرېږم ځوان نسل چې راوتلی دی، خصوصا دغه دوه کالو کې، تېرو دوو کالو کې دوی په پوهنتونونو کې ماستریګان شروع کړي دي، مختلف برخو کې زده کړې شروع کړي دي، یو هیله شته دی، امیدواري شته دی. اما ډیری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي ولې زده کړې نه کوي. زه خپله په زده کړو بوخت یم، زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلورو اولادونو سره چې زه لرم امریکا کې دي ساتل ډیره مشکله خبره ده. او هغه چې په خارج کې اوسېږي په دې باندې پوهېږي چې د یو ماشوم لویول په بیرونی هېواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده. اما د څلورو اولادونو پلار لپاره به ډېره مشکله اوسي چې هغه د بیا زده کړې پیل کړي. مخکې لاړ شو ولې دا یو بهیر دی ما پیل کړی دی، او امید ده چې مخته لاړ شم، خپل وخت په ورته ورکوم، خپله انرژي مصرفوم د سنوسال د تقاضا پر اساس. هغه سن کریمه چې حداقل هغه ایج کریمه چې زه باید د فاکولټی په سم کې کینم، ولی بیا هم کوشش روان دی. یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم، خلکو ته الهام ورکړم، یو میسج ورته ورکړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته، لیمټ نشته. تاسو باندې کې چې زه سلوي خلن شم، پنځوس کلن شم، او زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي. د امریکا او نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي، او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي، د ورځې واخلي، د شپې کار وکړي، د ورځې واخلي، د ورځې درس وي، د شپې کار وکړي. دا ټول شیان مهیا دي. اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته، هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو، له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي. په بزنس باندې فکر کوي، بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري، پیسې نه لري، او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړي. دا ورسره نوې دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو داسې عادي کارونو مصرفېږي چې ستړیا پکې ډېرې وي. فقط هماغه د خارجیانو په اصطلاح باندې، یا د امریکایانو په اصطلاح، فقط هغه سروایول جابس، یا فقط هماغه وظیفې کوي چې دوی ورباندې ژوندي پاتې شي. دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه، بلکې دا باید بدل شي، زده کړو ته مخه شي، تخصصي زده کړې وشي. ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو، بیا وطن ته خدمت وکړو.
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري، نور کوم پلانونه لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي؟
تر ډیره پورې شخصا کزه د شخصي پلان پر اساس مختلف شم. او زما پلان دا دی چې د امریکا کې زده کړې وکړم، ماستری واخلم، ترڅنګ وکولای شم. زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم تر څو یو مسلکي بحث ته داخل شم. ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره، زما یو ارمان به دا وي چې زه بیرته افغانستان پوهنتونونو کې بیرته استاد شم.
زما لوی ارمان به دا و چې زبرته لاشم او بیت په د افغانستان په دولتي پونتونی کې د کابل پونتونی کې د حقوق برخه کې تدریس وکم. زما لوی ارمان به دا و چې ز د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم ویل کم کار به دغه زما انده پلانونه دي چې ز څنګه کولای شم هدا عقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کوي زه تعقیبوم وکولای شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم خصوصا لوستې قشر ته. اوس امکانات زیات دي تاسو ګوري د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول د ډېر اسانه طریقه ده. نو د وخت په تیریدو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره خصوصا د تحصیل یافته بیا په خپله برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه ورسره کومک وکړی شم.
دغه تحصیل کړي کسان ساس په څیر چې په دې وروستیو کې څه باندې دوو کلونو کې له افغانستانه وتلي دي دوی په کومو شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي؟ څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي؟
تر ډېره پورې چې هغه خلکو سره زه تماس کوم یا ورسره ګورم په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډېره کمه ده او دغه فرصت ډیر کم ده چې لوستې قشر بیرته افغانستان ته ستون شي. او دا هغه خبرې دي چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده او هلته تر اوسه پورې په داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي. چېرته چې سیاسي فعالیت نه وي، چېرته چې مدني فعالیت نه وي، چېرته چې د تعلیم ازادي نه وي، د تحصیل ازادي نه وي او دیکتاتوري حاکم وي، نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي که زه افغانستان کې زه کار کوم د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنو باندې کار نه کوم، په نړیوالو پوسټونو باندې کار نه کوم. همدا اوس ډېر خلک پېژنم، زما ډېر شخصي او زما ډېر نږدې دوستان دي او ډېر باظرفت اشخاص دي. هغوی په لنډ وخت کې په یو کال کې دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي او د امریکې د داسې وظیفې واخیستې چې په نړیوالو پوسټونو باندې کار کوي، په افریقا کې کار کوي، په سوریه کې کار کوي، په عربي هیوادونو کې کار کوي، نړیوالو ادارو سره کار کوي. ځکه دې خلکو د زمینه مسایده نشه افغانستان کې کله چې نه مسایده کوي طبیعي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای استفاده کوي. اما ستاسو د سوال په مستاق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره زه دا هم درته ویلی شم چې ډېری ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته هغوی مشکلاتو سره هم ښکیل دي، هغوی د ډېری ستونزو سره هم ښکیل دي. هغوی په دې فکر نه دي چې موږ په امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشت یا دوی د دایمي ژوند جوړ کړي. حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي، یو داسې حکومت چې په هغې کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته قدر عزت موجود وي، داس یو نظام او داس یو حکومت چې باغې کې د افغانستان خلک ځان وګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري، داس یو حکومت چې هلته ټول پکې ځان وګوري، د داس یو ورځ پښتون او د داس یو ورځ بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی او د غشپې سبا کې تر څو په افغانستان کې داس یو نظام راشي، داس یو حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکولی شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي.
تداسې اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګر د افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورځین، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستې کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورځي دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغسې لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي؟
تر ډیره پوره چې معلومات لري موضوع پوهیږم. طالبان د یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت، او دوه کال وشو دوی فکر کوي چې موږ سره بنړی مختلف شي. اما نړی تر اوسه طالبان به اعتماد کیږي او زنه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکم، ځکه بحث سیاسي نه ده. اما د خپل وجود د بقا لپاره کوخخ کی ترسو په هر قسم چې وی نړیوال ته وخی یا خلکو ته وخی چې موږ مختزو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کی، او هغه وضعیت چې په افغانستان کې دغه یو د سیو ماکوس مناقص کی او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وخی. د ملګری ملتونو د امنیت شورا راپور ساسو مخ کې ده، همدا اوس د ملګری ملتونو د یونامار راپور ساسو مخ کې ده، هغه لوسله شي چې سب بد وضعیت د افغانستان کې ده. په هر حال زه خوشبین نه یم دغه پروسې ته، دا تر ډیره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکی پروسه نه ده. او د ډیرو خلکو سره چې ما کتلې دي، حتی زه نوم نه اخلم خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې یو څوک ولید چې هغه تنګ و امریکا کې، او هغه د جمهوریت سقوط نه درې کال سره کال مخکې امریکا ته راغلو او نه وختل چې امریکا کې پاتې شي، او عمر هم زیاتو، نو د امریکا نور د ژوند کول د پر ډیر یو دغه نو یو داسې بستر نه و چې پاتې شي. ولدا فقط خپل فامیل د کتل پر افغانستان د زی او دیسخه طالبان سیاسي استفاده کوي، دغه تصویرونه ښکاره کوي چې ګویا دغه سی په خانه چارواکره غو، در حال کې چې د جمهوریت د سقوط نه درې کال مخکې استعفا ورکړه او پوزیشن کې نه و، سیاسي چوکاټ کې نه و، او
او نه په یو داس یو موقف کو چې طالبان وو چې موږ سره د خلکو گزاره کوي یا د غسپخانه چرواکي د چرواکي توپ وخت یا د خپل د وظیفي وخت طالبان دراتک څخه خسرو کړم کې ختم شوی دی یا داس خلک څه هم زه پیژنم چې د خپل سرمایو د خپل جددونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان د زی بیا طالبان د څه سیاسي استفاده کوي اما په عین زمانه کې په داس خلک ډیر کم پیدا کیږي ما نه دي کتلې په نظر سره به کتلې دي او ډیر مشکل چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي افغانستان کې پاتې شي او بیا د خپلو هغه ارمانونو لپاره چې دا مدني فعالیتونه دي سیاسي فعالیتونه دي او د یو آیډیل انتخابي ټولنې لپاره داسې ټولنې لپاره چې هغه د په زړه کې د ارمان دی داسې یو ژوند په هیله نه ځي بلکې نورې پلمې دي نور وجوهات دي او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي او اما طالبان سیاسي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي ورته خراغلاس وي دي کمیسیون ټاکلی دی اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ورته خراغلاس وي راشي او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ورباندې مخته یوسي په عین زمان کې داسې تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده مسؤلیت ورته سپارل شوی ده یا امتیاز ورکول شوی ده یا حد اقل کې امتیاز نه اوسېږي د مسؤلیت برخه کې ورته کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده زما باور دا ده چې او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي او بیا د هلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې یوسه یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې د وخت کار وکړه بانکي سکتور خلک لرو اقتصادي پرمختګ خلک لرو حقوقدانان لرو انجینران ډاکټران په هر برخه کې موږ خلک لرو اما داسې یو څوک نشته هغه د طالبان په ثبوت ورسې چې فرانکي نفر راغی فرانکي تخصصي کدر راغی او موږ په دې کې دغه وظیفه ورکړه ډېرې کدرونه چې په خو او ډېر موافق او خپل کارونه کې او ډېر کامیاب ډېر بریالي یوازې نه مثال چې زه د مثال په توګه ورکوم هغه د اوبو د کنټرول د مستقل ادارې رئیس تکل صاحب دا انجینر صاحب تکل اوس د اوبو د نړیوال شورا سره کار کوي طالبان را وسه په دې باندې سوسوک مقرر کړي د اوبو ترکیب څخه نه پیږي هغه د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي اما د څو قدر په ګور باندې کینه واغه مجبور چې وځي یعنی دوی کدرونه وباسي زمينه او تمسایده چې وځي او په عین زمان کې یې په زوریا پر ځای یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کډرونه چې پارلی ول کې دي په هر ایج کې دي په هر عمر کې دي هغه د افغانستان څخه د تیښتې کول ته مجبورې فرار څخه مجبورې اما په عین زمان کې راته په زمينه نشته برعکس معاملې به خي سرچپه ده او زین ګورم چې هغه د تل اوسې ځکه طالبان واقع انحصار کړ هغه چاته د وخت شراکت او حتی تخنیکی برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري هغه فکر کوي چې موږ په هر ځای باندې پیګو ملا په هر څه باندې پیږي هم په زراعت پیږي هم په تخنیک باندې پیږي هم په مخابراتو پیږي هم په سیاتامه باندې پیږي هم په خزا باندې پیږي هم په سرنولي باندې پیږي هم په انکشاف دیهات او د خار جوړولو مسله باندې پیږي په دې ټولو کې ځانو ته عقل کول ښکاري دغه مسله ماته ډیره سیاسي ښکاري او فقط د سیاست کې د خپل بقاله پر طالبان داسې استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي یو څوک راشي فقط اکسونو سره واخلي او بیا یې نشر کړي چې هو پرانکی نفر راغی
د پوانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته
تشکر ډیر مننه موافق اوسئ
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټه لوریزی او شپگیزی لیموک سر تاکید کرے افغانستان با پدی جام کی چنگ و لوبی گی
اولا لکان دیر تیار دی لوبی دی پارا
نڑیوال جام بچوک و گٹی
very very good I was gonna say superb but...
دی لوب لمیدانا تازہ خبری پر راڈیو سر بیرا دی آزادی پر ویب پانے او چولنی زپانو مہی روئی
سوکھ سان د دیو پشان تیزور ور دی د زړګي سنم خانه پپيري ساتم د خار خلق د بوتا نو سودا گردي چپن پوشو خمارا نو سر اوسي دادا غرو پختان تمرا او زړ ور دي وخت بلگي چې برنګ د کابل خلما ډیر خوونه می اوس هم د پی خور دي انت چشوی زور ورا دہجری یاران دی وانا مرور دی پری انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو کی دوی تر شاو پاتن کی ہم زمخ کی دوی تر شاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا اے جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا دشپانا جہاں کدرے انڈی والا دشپانا جہاں کدرے انڈی والا نو یاری مام سر جوړ نو هو ملنګ د خار مام سر جوړ نو هو ملنګ د خار مام سر جوړ نو خوزما دوان نزدے انڈی والانو خوزما دوان نزدے انڈی والانو یو چو ستوری میں دشپے انڈی والانو یو چو ستوری میں دشپے انڈی والانو ماس خوتن میں دپرے انڈی والانو ماس خوتن میں دپرے انڈی والانو